السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د زمری اسد لمړۍ او د جولای 22 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن له بیا ځلی کاندیداتوري تیر شو. هغه د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی، لیکلی په داسې حال کې چې دای د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده لري، خو په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و چې په وروستیو اونیو کې د ډونالډ ټرمپ سره په لومړۍ مناظره کې د کمزوري عمل په خاطر استعفا وکړي. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشت کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز وکړي. هغه خپله مرستیاله ولسمشره خپله ځایناستې ټاکلی او ویلي دي چې د ده لخوا کمالا هاریس د ګوند نماینده ده، خو د هغې نماینده به د ګوند تایید ته اړتیا ولري. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې درته بشپړ جزئیات درکوو. ایرانی چارواکو پرون یو افغان او و نور کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقونو د څار یو سازمان هنګو خبر ورکړی چې یو افغان او درې نور بندیان د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په تړاو په قزل حصار زندان کې اعدام شوي. د اعدام شوي افغان بندي د نور هویت جزئیات نه دی په ډاګه شوي. د هنګو سازمان په خبره څلور نور کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. ایران کې شاوخوا وزر افغانان په بیلابیلو جرمونو بند ته اچول شوي، خو معلومه نه ده چې څومره کسان د دې ډلې په اعدام محکوم شوي. د راپورونو له مخې ایران کې سږ کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې اکثره یې د مخدره موادو اړوند جرمونو باندې محکوم وو. ایران باندې تل د بشري حقونو د سازمانونو نیوکې دي چې محکومین مدافع وکیل ته له اړین لاسرسي پرته اعداموي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوې چمتو شوې. په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو رئیس خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل چې افغان بسیم شبکې په منډول کې د ټلیفوني خدماتو د وړاندې کولو لپاره یو انتن ولګوه چې ورسره د منډول شاوخوا 80% خلک د ټلیفوني اړیکو له اسانتیاو برخمن شول. د منډول اوسیدونکي وایي پخوا به یې خپلوانو او دوستانو سره د اړیکې لپاره په ساعتونو مزل کاوه څو داسې ځای ته ورسیږي چې هلته ټلیفون کار وکړي. منډول د نورستان لویدیځه برخه کې پرته ولسوالۍ ده چې شاوخوا 15,000 نفوس لري. او د لبنان حزب الله ډله وایي د یک شنبې په ورځ د اسرایلو په لور بې پیلوټه الوتکې یا ډرون او راکټونه توغولي دي. د ډلې ویلي دا کار د اسرایلو تر بریدونو وروسته کړی. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې د اسرایل پوځ ویلي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو د یک شنبې په سهار د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو 2000 متر برید لاندې ونیولې. د اکتوبر له 8 راهیسې چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر ګڼل شوې ډلې حماس پر اسرایلو برید کړی او اسرایلو یې په غچ کې په غزه باندې پراخ بریدونه پیل کړي. حزب الله ډلې تقریبا هر ورځ د حماس په ملاتړ د اسرایلو په لور ډزې کړي. د فرانسې خبری آژانس د راپورونو له مخې په لبنان کې د اکتوبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. اکثره وژل شوي وسلوال جنګیالي و، خو 104 تنه ملکیان هم پکې شامل دي. د اسرایلي چارواکو په خبره 18 اسرایلي عسکر او 14 ملکیان هم په اسرایلو کې وژل شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر جو بایدن راتلونکو ټاکنو کې له کاندیداتوري لاس په سر شو. هغه خپل مرستیاله کمالا هاریس ټاکنو ته ودروله. تر شاوخوا لسو میاشتو وروسته د چمن لار د خلکو پر مخ پرانستل شوه. پر لتوال وایي هغه غوښتنې منل شوې چې بې ویزې به پر دې لار تګ راتګ کوي.
دلته قربانی ورکړي او دلته شهیدان وسو، دلته زخمیان وسو، دا هغه د دې وینو رنگ راوي. لارې لسوله نو په شناخته کارت جوړ پر تذکره به تګ راتګ.
استرالیایي چارواکي وایي هغو افغانانو ته په تاوان ورکولو غور کوي چې د دوی د ځواکونو لخوا وژل یا زورول شوي.
دا مستحق اشخاص باید او پیژندل سی سیړنه وسی د کورنیو بازمندگانو یا دیغه شهیدانو بازمندگانو ته دغه پیسې ورسیږي.
او میدان وردګو کې ورسته یو سیلاونو خلک سخت زیانمن کړي.
ماشمان وګټګه د هیڅ ځای نه لرو کولو ته تاسو نه غواړ چې منته مرسته وکړي ډیر په سختي ورځ تیرو.
نور راپور نه هم لرو. هله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملګری وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. راځو د دې خبری مجلې د سر راپورته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د سږ کال ټاکنو ته له کاندیداتورۍ تیریږي او هغه خپله لومړۍ مرستیاله کمالا هاریس دغو ټاکنو ته وړاندیز کړه او ملاتړ یې ترې اعلان کړ. یو اتیا کلن بایدن د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي په داسې حال کې چې دای د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلوده، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و، ځکه چې په وروستیو اونیو کې د ډونالډ ټرمپ سره په لومړۍ مناظره کې کمزوری وبرېښید. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشتو کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز لپاره له ټاکنو څخه ووځي. نوموړی به د 2025 کال د جنوري تر شلمې پورې د امریکا ولسمشر وي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 نیټه ترسره کیږي. بایدن د ډیموکرات ګوند غړو ته په خطاب کې لیکلي د دې وخت دی چې سره راټول شو او ټرمپ ته ماتې ورکړو. بایدن د ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو بل پوسټ کې له خپلې مرستیالې کمالا هاریس څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او ویلي دي چې هغه یې ځایناستې نومانده ده. بل ورته له دې اعلان وروسته کمالا هاریس پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د مالی مرستو د راټولولو غږ کړی دی. میرمن هاریس لیکلي تر خپلې وسې پورې به د ډیموکرات ګوند او خپل ملت یووالي او د ډونالډ ټرمپ ناکامۍ ته هڅه کوي. که چیرته 95 کلنه هاریس د ډیموکرات ګوند لخوا د سږ کال د نومبر میاشتې ټاکنو ته معرفي شي، د امریکا په تاریخ کې به لومړنۍ تور پوستې ښځه وي چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته درېږي. ټاکل شوی د ډیموکرات ګوند ملي کنګره د اګست په میاشته کې ترسره شي چې هلته به د دې ګوند لخوا ټاکنو ته یو نوماند مشخص کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګیای. پاکستان پرون یک شنبه د چمن لار تر شاوخوا لسو میاشتو وروسته د خلکو پر مخ پرانیسته. د چمن پر لطوال چې په دې لاره یې په پاکستانی شناختي کارت او افغان تذکرو د خلکو د تګ راتګ غوښتنه کوله، ویلی چې حکومت غوښتنې منلی دي. په تیرو نهو میاشتو کې په پرلطوالو باندې څو وار بریدونه هم شوي چې پکې مرژوبله اوښتي. نور تفصیل له صفیالله سانکزی و.
د یکشنبې په ورځ د چمن د پرلطوالو په وړاندې د بلوچستان د کورنۍ چارو پخواني وزیر ملک عنایت کاسی د چمن د بیا پرانیستل کېدو اعلان وکړ. ملک عنایت کاسی د پاکستان د حکومتي پلاوی غړی و چې د چمن له پرلطوالو سره وروستي دور مذاکرې د شنبې په ورځ په کوټه کې وکړې. هغه ونه ویل چې حکومت په کومو شرایطو د پرلطوالو اساسي غوښتنې منلي. د چمن د پرلط یو غړي ولسیار خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته منلي چې د پاکستان حکومتي پلاوی د دوی بندیان هم خوشي کړي. د پرلط اکثر غړي په چمن او سپین بولدک ځایي کارګر او پنډیانو چې په میاشتو میاشتو یې کارونه بند و او سختې بېوزلۍ یې ګاللې. د چمن د پرلط مشر منډولي خان هم تایید کړه چې پر افغان تذکرو او پاکستاني شناختي کارتونو د خلکو تګ راتګ پیل شو.
تقریبا لس میاشت برس ولی په پنځه ورځې لا بالا پر دې ځای باندې موږ کومې تودي سړې کټا کړې دي یا د چمن ولس یقیناً داسې لس ورځې پر پنجاب یا پر لاهور یا پر کراچی دغه حالات راغلی وای ټوله کراچی او پنجاب خالصه وای خو د چمن ولس ډېر غیرتمند ولس دی دلته قربانۍ یې ورکړلې او دلته شهیدان وسو دلته زخمیان وسو د هغه په بدله کې دا چې هغه د دې وینو رنګ راوي د هغه شهیدانو لارې لسوله نو په شناخته کارټو پر تذکره به تګ و راتګ یې
لا د دغه راپور تر لیکلو د طالبانو حکومت یا سپین بولدک ځایي طالب چارواکو د چمن د بیا پرانیستل کېدو په تړاو څه تبصره نه وه کړې. د پرلت مشر منډولي خان بیا وویل دوی د افغانستان لخوا کومه اندېښنه نه لري ځکه لار د پاکستان حکومت ورتړلې وه. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت چې له دغه هېواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه هم پیل کړې وه ورسره هم مهاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلي وو چې پر چمن به د تګ راتګ لپاره له نومبره پاسپورت او ویزه غواړي. دې پرېکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونو کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړ. که څه هم پاکستاني چارواکو نه ده منلې خو د راپورونو له مخې او د پرلت د مشرانو په خبره چې دوی په کمپ باندې د پاکستان سره د ځواکونو سره کال د می په څلورمه برید وکړ په هغه برید کې دوه پرلتوال ووژل شول او تر لس نور زیات کسان ژوبل شول.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د استرالیا حکومت هغو افغان کورنیو ته چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوي او یا زورول شوي دي د تاوان پر ورکړې غور کوي. په همدې حال کې یو شمیر پوځي کارپوهان او هغه کسان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي قربانیانو ته د تاوان پر ورکړې ټینګار کوي. تفصیل له حدیث پردیس اور.
د استرالیا د دفاع وزارت په افغانستان کې د استرالیا ځانګړو ځواکونو لخوا په غیر قانوني توګه د وژل شوی یا شکنجه شوی افغان کورنۍ غړو ته د تاوان د ورکړې طرحه چمتو کړې ده. استرالیوي ای بی سی نیوز ورسپانې د شنبې په ورځ راپور ورکړی چې د استرالیا حکومت اوس پر دې غور کوي چې افغانانو ته څه ډول تاوان ورکړي. د ورسپانې د راپور له مخې د تاوان ورکړه په 2000 میلادي کال کې د هغه راپور د یوې برخه کې وړاندیز شوی و چې پکې دا شوی و چې استرالیوي پوځیانو د 2015 میلادي کال او 2018 میلادي کالونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکی افغانان وژلي دي. په دې اړه د استرالیا عدلي او قضایي څېړنې له هغې وروسته پیل شوې چې د ډیوډ مکبراید په نامه د استرالیایي ځواکونو یو مدافع وکیل په 2014 کال کې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بیګنا خلکو په وژنه او زورونه کې د استرالیایي ځواکونو د ښکېلتیا خبره وکړه. هڅه مو وکړه چې د هغو افغان کورنیو سره خبرې وکړو چې غړي د استرالیایي ځواکونو لخوا وژل شوي خو بریالي نه شوو. خدا بادغیس ولایت اوسیدونکو فاطمه بیا ادعا کوي چې د هغې شپږویشت کلن زوی شمس 15 کال وړاندې د دې ولایت په بالا مرغاب کې د بهرنیو ځواکونو امر ته د نه پاملرنې په تور وژل شوی دی. نوموړی که څه هم نه پوهیږي چې بهرني ځواکونه په ځانګړي توګه د کم هیواد وو خو وایي زوی د همدغه ځواکونو د ډزو له کبله 40 ساعتونو وروسته سا ورکړه. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د تاوان غوښتنه وکړه.
بهرنی ځواکونه ویلیدلي وه چې ګواکې دوی طالبان نه دي. کله چې یې پرې غږ وکړ دی نه وپوه سوی. هغوی پرې ډزې وکړې. دوه مرمۍ یې پر اوږې او دوه هغه یې په خېټه لګېدلې وې. دلته په کور کې کورنۍ ډاکټرې درملنه وکړه خو ګټه یې ونه کړه. شمس او د هغه یو بل ملګری مړه شول او دوه نور ملګري یې ژوندي پاتې شول. د هماغې راهیسې چا زموږ پوښتنه ونه کړه. خدای ته معلومه ده چې هغه بې ګناه او بې وزله و. اوس مو غوښتنه دا ده چې د شهیدانو کورنیو سره مرستې وشي.
د پوځي چارو کارپوه محمد اختر راسخ وایي د بشري حقوقو د درناوي لپاره د بیګونا کورنیو ته د تاوان ورکول مهم دي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د پیخي قربانیانو د پیژندلو لپاره باید یو کمیسون رامنځته شي.
دا مستحق اشخاص باید و پیژندل شي، سړنه وسی چې څنګه دا انسانان پیدا کوو او دا کورنۍ پیدا کوو او دغه کورنیو بازمندګانو یا دغه شهیدانو بازمندګانو ته دغه پیسې ورسیږي تر څو پورې هغوی د خپل ژوندانه لپاره دغه پیسو نه کار واخلي او اقل خپل ژوند مخته یوسي.
د راپورونو له مخې 9000 استرالیوي پوځیانو د ناټو د پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دندې ترسره کړي چې له ډلې 140 هغه په همدې موده کې وژل شوی دي. رویټرز خبري اژانس بیا تیر کال د مارچ په میاشت کې راپور ورکړ چې بریتانیا د هغو تورونو په اړه څېړنې پیل کړي چې د بریتانیې ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د شپې عملیاتو پر مهال لسکونه غیر قانوني وژنې کړې دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د سیمې یوې موضوع ته. د بنګلاديش سترې محکمې د پاکستان پر ضد د دغه هیواد د ازادۍ په جګړه کې د ګډونوالو د کورنیو لپاره د دولتي دندو د ونډې کچه له 3.5% ته راټیټه کړه، خو دغه پریکړه د دې قانون پر ضد د پاسنوالو قناعت نه دی ترلاسه کړی. په بنګلاديش کې د ملکی خدماتو د قانون پر ضد له تیرونی راهیسې د مظاهرو په نتیجه کې لږ تر لږه 155 کسان وژل شوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
که څه هم د بنګلاديش سترې محکمې د یک شنبه پر ورځ د ملکی خدماتو د استخدام جنجالي سهمیه بندي لغوه کړه، خو د پانتون د پاریدلو محصلانو په آرامولو کې پاتې راغله چې د یاد لایحې پر ضد لارونونه پیل کړي وو. د فرانس پرس د راپور له مخې په بنګلاديش کې د دولتي دندو د ونډې د سیاسي کېدو پر ضد مظاهرې چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پیل شوې، د شیخ حسینه د دورې تر ټولو بدې مظاهرې وې چې په پایله کې تر اوسه 155 کسان وژل شوي، سلګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا ناکرارۍ د دولتي دندو د کوټې یا سهمیې په وړاندې د ځوانانو له غوسې وروسته پیل شوې. د مخکینۍ قانوني لایحې له مخې 30% دولتي دندې له آزاد رقابت پرته د هغو کسانو کورنۍ ته ځانګړې شوې وې چې له پاکستانه د بنګلاديش د خپلواکۍ لپاره مبارزه کړې وه. که څه هم د بنګلاديش د صدر اعظم شیخ حسینه حکومت دغه قانون په 2013 کال کې لغوه کړی و، خو سترې محکمې تېره میاشت بېرته نافذ کړ. تر هغې پریکړې وروسته د بنګلاديش په پلازمینه ډاکا او ګڼو نورو ښارونو کې ځوانانو اکثر محصلانو پراخې مظاهرې پیل کړې چې په تاوتریخوالي واوښتې. د سلګونو کسانو تر مرګ ژوبلې وروسته بالاخره سترې محکمې د ملکي ماتو د سهم بندۍ لانجمنه لایحه لغوه او د پاکستان په وړاندې د بنګلاديش د آزادۍ ګټونکو کورنۍ ونډه په دولتي دندو کې له 30% 15% ته راوسته. د دې حکم جزئیات په اشاره د محصلینو وکیل شاه منظور الحق د یکشنبه پر ورځ ویل، د سترې محکمې د استیناف د اساسي قانون د 104 ماده له مخې د ونډو د سیستم حل لار وړاندې کړه. دا حل لار دا چې د اوسنۍ نظر پام کې نیولو سره د ټولو دندو 93% نه به عام خلکو ته ورکړل شي، 5% به تخصیص شو کوټو لپاره وي چې 15 به د آزادۍ جنګیالیو د ماشومانو او لمسیانو لپاره وي، 1% د توکمیزو لګکیو او 1% د معلولینو او د دریم جنس د غړو لپاره وي. منظور الحق دا هم وویل چې د پریکړې له صادرولو وروسته محکمې له مظاهره کوونکو محصلانو وغوښتل چې خپلو ټولګیو ته بیرته ستانه شي، خو دې پریکړې د مظاهره چانو پوره رضایت نه دی ترلاسه کړی. د تبعیض په وړاندې د زده کوونکو ډلې یو ویان چې د نوم له څرګندولو ډډه کوله فرانسوی خبری آژانس ته ویلي، د سترې محکمې د پریکړې هرکلی کوي، خو تر هغو به لاریونونه لغوه نه کړي چې د دوی ټولې غوښتنې نوي منل شوي. وروسته له هغه چې د بنګلاديش بلوازد پولیس د نظم او امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل، د دغه هیواد د اردو سرتیري اوس د بنګلاديش په ډیری ښارونو کې ګزمې کوي. د پنجشنبې له ورځې راهیسې په ټول بنګلاديش کې انټرنیټي خدمات بند شوي او په دې سره بهر نړۍ ته له دې هیواده د معلوماتو او مخابراتو جریان خورا محدود شوی دی.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو، خو اوس هم ورځو. میدان وردګو ته هلته وروستۍ سیلابونو په میدان ښار او جلډیز ولسوالۍ کې خلکو ته زیان اړولی او زیانمن شوي، دا مهال مرستو ته اړ دي.
د میدان وردګو ولایت د مرکز او جلریز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سیلابونو او بارانونو د شنبې په ماښام یو ځل بیا دوی زیانمن کړل. دوی وایي مرستې ورسره نه دي شوي او باید لاسنیوی وشي. د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې یو سیلاب ځپلی شفیقی ازادي راډیو ته وویل،
سیلابونه کې منکه ډیر تاوانونه تاوان ورکړي او چې ماشومان وګټه د هیڅ ځای نه لرو خوړلو ته استاسونه غوړ چې منته مرسته وکړي. کوم ماشومان وګټي پاتې دا ډیر په سختي ورځ تیر او
د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ یو کروندګر محمد رفی وایي چې د سیلابونو لاملې ټوله کرونده لمینځ تللې او هیڅ ورته نه دی پاتې. نو موړي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
په دغه کې موږ د کورو خالص دیوالونه غورځېدلې دي او کورم سره لګ ویجاړ شوی دی، خو مالی زیانونه رسیدلې دي او نور خلکو ته شیدې هم مالی زیانونه ډیر رسیدلې دي او هم خلک پکې ډیر دغه شوی دي، وفات شوی دي او زخمیان شوی دي.
د میدان وردګ لپاره د طالبانو د والی دفتر د رواني جولای میاشتې په 28 نیټه د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د چارواکو په حواله ویلي چې د میدان ښار اړوند او جلریز ولسوالۍ په کونه خمار سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله کرنیز ځمکه، سړکونه، استنادي دیوالونه او پلونه ویجاړ شوي دي، خو دغه ادارې په دې اړه کره شمېرې نه دي وړاندې کړي. تیرونې ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم سختو سیلابونو او توپانونو خلکو ته زیانونه اړولي. نیولی وو. د ننګرهار د سرورو دولسوالۍ اوسیدونکي پرویز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ ټول زمکي تیلاب خراب شوی دی، مونږ هیڅ کله کومک نه ورکوي، مونږ ډیره ضرورت لرو په کومک کې، تر اوس مهاله هیڅ کومک نه دی شوی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د یک شمې پولیس په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان په شمال ختیځ کې وروستیو سیلابونو ته په اشاره سره ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون د څپو پر وړاندې زیانمنونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو ادارې زیاته کړې چې د نورو ناورینونو د مخنیوي لپاره له افغانانو سره لا زیاتو مرستو ته اړتیا ده. د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او مالي زیانونو او د مرستو د بهیر په اړه مو د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت له ویان ملا جان صادق نظر وپوښت، خو هغه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د اونۍ په پای کې په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه سازمان غواړي افغانستان په شمال ختیځ کې د وروستیو طبیعي خود مخنیوی لپاره له طالبانو سره همغږي وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یک شمې پورز په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، بدخشان، پکتیا، لوګر او خوست ولایتونو کې د سختو سیلابونو او بارانونو د پیښېدو وړاندوینه کړې وه.
له میدان وردګو نه ورځو هلمند ته. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې ښوونځي نه لري.
د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري او له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ د بنیادر سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري او له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د ګرمسیر ولسوالۍ د سیپولا سیمې اوسیدونکي عبدالواسی چې په شخصي ټولګي کې ښوونکی دی وایي په دغه سیمه کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
دلته تقریبا دوه مکتبه دي چې هغه یو مکتب متوسطه ده، هغه تقریبا په 13 کیلومتر کې موږ ته پرته ده. دلته تقریبا 15,000-14,000 کورنۍ اوسیدونکي دي، نو دا یو مکتب موږ ته بسنه نه کوي په دې خاطر چې هغه ابتدایه ده، تر شپږمه پورې ده. نو موږ بار بار دا ریاست دا ویلي دي چې موږ مکتب باید متوسطه سي، په دې خاطر چې دلته موږ داسې شاګردان لرو چې تر شپږمه پورې درس ویلي، نور دغسې پر کور ناستي.
د بنیادر سیمې یو بل اوسیدونکي شاولي وویل چې د تیر نظام پر مهال د بنیادر په بازار سیمه کې د دې د ښوونځیو لپاره ودانیو جوړولو کارونه پیل سوي وو او په وینا چې 40% بشپړ سوي، خو وایي لا هم چاري ولاړې دي. دی هم زیاتوي چې په سیمه کې د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه ورته برابره سي او په وینا یې حکومت یې باید په دغه برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
دغه لاسرسی چې ورته لري دغه دوه مکتبو ته دا نشي کولی چې دغه دوه مکتبو ته دوی مقصد سره راشي، مګر تقریبا بیمنه دا ما د اټکل درته وایي شپږ وزره که لس زره یې مودي سي دې ته داسې دی چې دا جوړې نه دي تر اوسه پورې، دا هغه پخوانۍ باندې نقشې لیدلې دي.
نوموړي له حکومته غواړي چې د بنیادر سیمې ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد یواز انصاری د خلکو شکایتونو پر ځای ګڼي، خو وایي چې یادو ستونزو ته د رسیدو په موخه د ګرمسیر تر څنګ د هلمند په یو شمیر نورو ولسوالیو کې هم هڅې پیل کړي دي.
هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ اړوند باید ووایي چې رښتیا دا ستونزه خو عموماً ټول هلمند کې موجود ده او کومې ودانۍ چې نیمه کاره پاتې دي هغه هلمند کې 50-60 باب مکاتب چې هغه د اقرا برنامه مربوط وه د هغو کارونه بالحاله تعطیل دي، ځکه د هغو بودیجا جهاني بانک سره کنګل شوي دي، نو هغه کارونه ځکه معطل پاتې دي او بشپړه سوي نه دي. تر اوسه یې سرنوشت معلوم نه دی او کومه چې د مکاتب ارتقا ده چې هلته دوی لیسه دوره نه لري.
د پوهنې رئیس زیاتوي چې یادې ستونزې له مرکز سره شریکې کړي او یو شمېر لومړني او منځني ښوونځي به لیسو ته لوړې سي او ځینې نورې ښوونځي به هم جوړې سي. د شکایتونو پر داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت له زورو زیاتې ورځې کېږي چې له شپږم ټولګۍ څخه پورته ښوونځي یې د نجونو پر مخ تړلي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي راډیو
24 ساعته. تاسو سهرانه خبری مجله ته غوږی اوریدونکو د خبری مجله هم په دې راپور سره پای ته رسو چې د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوي چمتو شوې دي. د منډول اوسیدونکو چې له ډیره وخت را دي خدماتو به برخي وو دغه خدماتو ته خوښ دي. نور تفصیل لره له انوري اورو.
په نورستان کې د سرپرست حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوی خالد فاتح په منډول کې د ټلیفوني خدماتونو د پیل په اړه ازادي رادیو ته وویل.
په لومړي ځل لپاره د نورستان ولایت مربوطه د منډول پولیسوالۍ کې د مخابرات وزارت لخوا د فامبسیم ټي ډي اف انټن نصب شو چې دغه انټن به تقریبا د منډول ولسوالۍ یا نتراتیا پیسې د ولست خدمات پیش
ځای اوسیدونکو په خو به خپل خپلوانو او دوستانو سره په ټلیفون خبرو کولو یا د غم خادي څخه د هغوی خبرولو لپاره په ساتونو په پخو مزل کولو او لوړو ځایونو ته به خطل څو ټلیفون کار وکړي او دوی خپل ستونزې حل کړي. خو اوس له هغو مزلونو او کړاوونو خلاص شول. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی سیف الله وای
د منډول ولسوالۍ خلک لکلونو راځي او له پخانه د مخابراتي شبکو له نعمت څخه محروم وو چې کله ستونزه او مشکل پیښېدو د تماس نیولو لپاره ساعتونه او اوږد مزل کول او ځان دواب ته رسول بیا له دواب ولسوالۍ څخه خپلو عزیزانو او ملګرو سره تماس نیول او د خپل وطن حال احوال شریکول. اوس چې الحمدلله منډول ولسوالۍ کې افغان بي سیم شبکه په فعالیت پیل کړل دې سره د خلکو لمړنۍ مشکلات رفع شوې دي.
هغه وای منډول لوی ولسوالۍ ده، ډیر خلک پکې ژوند کوي او د ټلیفون په یو ستنې ستونزې نه حل کیږي. نو اړوندې حکومتي ادارې باید پاتې کلیو او درو ته هم اسانته ویچم ټکړي.
خو بیا هم د منډول ولسوالۍ زیات سیمه زیات ساحه د شبکو له نعمت څخه محروم دي. نو مونږه د نورستان نو ولایت د مخابراتو ریاست نه او دغه رنګه د مخابراتي شبکو نه خواهش او غوښتنه کوو چې منډول ولسوالۍ کې نورې شبکې هم نصب کې او ولګوي ترڅو د خلکو مشکلات په کامله توګه باندې رفع شي. ځکه منډول ولسوالۍ د نورستان په سطح هغه ولسوالۍ ده چې هم جغرافیایي غټ دي او هم زیات نفوس لري.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین ژمنه کوي چې کوم ځایونه د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو به برخه پاتې دي هلته به هم ځانونه ورسوي او سهولتونه به خلکو ته برابر کړي.
ستاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت مرجان میاړي کني ولې زفر سره ازادي رادیو ته ما دا پیغام چې موږ ماجر د پاکستان راغلی ته نه مېس کېږي موږ سره د دولت په خوا هېڅ مرسته نه ده سوې نه پیسو نه مالي هېڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی. زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وسي. مرجې ولسوالۍ زما اړیکه نیولې ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کتونکو او همکارانو ته په دې هیله چې جوړ او روغ وست. زما دا د نجونو د مکتب یا پوهنځي په برابر باندې د نظر او خبر خبرونې کې دا پیغام دی. که چیرې دوی په حقیقت سره غواړي چې د ښځو مکتبونه ایلاسي او دوی پوهنتونونه د پرېښودل سي، دوی باید یو زرکسیزه شورا جوړه کړي. لکه څنګه چې د امارت واکمن سو طالبان واکمن سو په اول کال باندې د ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالۍ په سطح دغه د هرې ولسوالۍ دوه دوه نفر کابل کل ولاړل شورا جوړه کړه. نو چې که داسې شورا جوړه سي زه هم ډېره فایده منه به تر نورو خبرو داسې شورا جوړه کړې وای. او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې موږ ته دې د ښځو یا د نجونو مکتب ایلاسې او دوی دې پوهنتونونو ته پرېښول سي.
السلام علیکم. ماستی خان خلواکی ما د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه ورور مر د دې واشیر ولسوالۍ کې دغه بیسنګ شبکې سره ډیر نه پستنګ یو کله یار نه کله چا یار څه کار نه کوي کله خبرې باندې باندې کوي. تاسو موږ غوښتنې در مسلمانانو پورې ورسېږي ورور.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.